አዋዚያ
ምን አዋዚያ
ده نن اوازیه ده خبرونه دیرو قدر من اوریدون گو ستلی مشه. ده روختیه او سو کالی به هیلم زنو شباشنا ده روان خبرونه کربانه. و ده هیله چه ده روژی ما خامونم تر ده شیبه پا خیر پا آفیت او پا روخ صورت تیر کلیوسی. او پات روژی هم پا آرامه او پا روخ صحت ونیسه او ما خامونم پا خیر تیر شم. پا هم ده هیله د نن اوازیت په خبرونه کې درته د سیمي او نړۍ خبرونه لرو او سره د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه هم درته لرو. خو د تل په څیر په فایل کې خبرونه اورو.
ویان احمد الله ارچیوال یو شمېر افغان دینی عالمانو او میرمنو نن په کابل کې د ملي ډیالوګ پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پر پرانیستلو ټینګار وکړ. یا د دنیا علماء او د ملي ډیالوګ پر مهال وویل چې د نجونو تعلیم یو ضرورت دی او په خبره اسلام جواز ورکړي. د یاد ملي ډیالوګ ګډونوال مولوي شمس الرحمن پروتن وویل چې طالبان باید د تل لپاره د نجونو پر مخ د ښوونځیو په بندېدو سره د اسلامي حکومت تجربه ناکامه نه کړي. د طالبانو د ترانسپورټ او د هوایی چلن ملکی ادارې د قطر په ګډون په افغانستان کې د هر ډول باندنیانو د موجودیت خبرونه رد کړي. خود طالبانو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدی امریکا غته د کابل په هوایی ډګر کې د قطر د یوې تخنیکی ډلې چې د کابل په هوایی ډګر کې د طالب چارواکو سره مرسته کوي موجودیت منلې. احمدی دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تیره ورځ د ځینې رسنیو لخوا یوه ویډیو خپره او پر بنسټ یې ادعا وشوه چې په کابل هوایی ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي. احمدی زیاته کړه چې د دغه ویډیو تاریخ په اړه څه نشي ویلی، خو وی ویل چې د دغه خلکو په منځ کې کوم خارجي نشته. د بشري حقونو څار سازمان هیومن رایټس واچ له یونانه ترکیې ته د شړل شویو افغان پناه غوښتونکو په لار کې د لوټ او وهل کېدو او د وږي ساتل کېدو خبر ورکړی. د بشري حقونو څار سازمان له شپږش هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبر تر 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیې ته شړل شوي. یا سازمان په خپل راپور کې نیوکه کړي چې یونانی ځواکونو د یونان ترکیې په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې، وسایل او موبایلونه غلا کړي. د طالبانو حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای وروستی برید غندلې او ویلي دي چې دا برید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري. د چړې په وسیله دا برید د سه شنبه په ورځ د مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوې. ځایي رسنیو ویلي بریدګر یو تن وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا پرون برید کوونکی اوزبک تبر عبداللطیف مرادی یاد کړی. دې خبر کې ویل شوی مرادی یو کال وړاندې په ناقانونه توګه د پاکستان له خاورې ایران ته اوښتی. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې لپاره په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونۍ غونډه کې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او ان کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نه تر سترګو کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی وي. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناټو د اوږدې مودې لپاره د اوکراین ملاتړ ته چمتو شي. تمه ده چې د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې له اوکراین سره په پوځي برخه کې د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وای پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یوه ویډیوي پیغام کې وویل له ولسواکې نړۍ د روسیې د نفتو د تحریمولو او د روسیې بانکونو په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو د ویستلو غوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتو او برېټانیې پرون د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. لویدیز پر اوکراین د یرغل له امله پر مسکو دا بندیزونه لګولي. آذربایجان او ارمنستان د قرهباغ پر سیمه د شته تاوتریخوالي د له منځه وړلو په هدف د سولې د مذاکراتو په پیل هوکړه وکړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان وروسته له هغه په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې نوموړي په بروکسل کې د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوب سره وکتل. په دې غونډه کې د اروپایي شورا رئیس چارلس میشل هم حاضر و. دواړو لورو د اپریل میاشتې تر وروستۍ پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک سرحد د تعین لپاره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو هوکړه وکړه. په پاکستان کې د ډالر نرخ په بیساری ډول پورته تللی. نن په دغه هیواد کې د یو ډالر بیه 109 روپۍ او 150 پیسې ده. په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ له امله په تیرو درې ورځو کې د ډالر نرخ 11 روپۍ پورته تللی. د پاکستانی رسنیو له مخې نن د ورځې په پیل کې د بانکونو دننه د ډالر نرخ 1.3 روپۍ او 9.5 پیسې پورته لاړ. د لوبو له ډګره وروسته خبر دا دی چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمینې بشکیک ته رسیدلی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروب تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکي یک شنبه په ورځ ده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د نن وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر د یو شمیر امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو راپورونه رد کړل او وایي چې د کوچني قطري تخنیکي ټیم پرته په دغه هوایي ډګر کې د هیڅ کوم هیواد ځواکونه نشته. ځواکونو کابل هوایی ډګر کې د قطر د یو شمیر امنیتي ځواکونو ځای پر ځای کېدو راپور په ټولنیزو رسنیو کې د یوې ویډیو د خبرېدو نه وروسته خبره شوه. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د قطر په ګډون د هیڅ کوم هیواد امنیتي ځواکونه نشته دي. د دغه وزارت وایان امام الدین احمدي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د اوږدې مودې راهیسې د قطر یو تخنیکي ټیم د هوایي ډګر د افغان تخنیکي کارکوونکو سره ګډ کار کوي.
نو داسې کومه خبره نشته دي، هیڅ هیواد ځواکونه دلته وجود نه لري او د قطر هیواد تخنیکي ټیم د لومړۍ ورځو څخه از موږ سره همکاري کوي چې په دې برخه کې هم همکاري کوي، په نورو برخو کې هم د ټاور کنټرول مخابره برخه کې هم موږ سره بلا ایوازه همکاري کوي چې جدا تخنیکی ټیم موږ سره شته ده. نو کچیر په کې راغلي هم وي هغه هم را سره شته دی، هغه هم د ټیم د تخنیکی برخه را سره ده.
د تیر چهارشنبه په ورځ افغانستان کې سیمه ایز رسنیو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کچري ځواکونو د زیات په زیات کېدو په اړه راپورونه وروسته لاغي ورکړل چې په ټولو لوی رسنیو کې په ویډیو کې یو امنیتي ډله چې وسلې هم ورسره دي په دغه هوایي ډګر کې د تمرین بحال کې لیدل کیږي. د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورت او چلن وزارت وایان امام الدین احمدي وایي چې ټولنیز رسنیو کې چې کومه ویډیو خپره شوې کیږي شي د کابل په هوایي ډګر کې د بیړنیو حالاتو لپاره د چمتووالي د نیولو د ټریننګ د برخې ویډیو وي چې د ښاغلي احمدي په وینا د نړۍ د نورو هوایي ډګرونو په څیر د افغانستان په هوایي ډګرونو کې هم هر ورځ سهار لخوا ترسره کیږي.
د ایمرجنسي حالاتو لپاره په ټولو نړیوالو هوایي ډګرونو کې یو ټیم روزل کیږي چې هغه په ایمرجنسی حالاتو کې اقدامات کوي چې تخلیه کوي. اطفایوي ټیم ورسره وي، سرحدي ټیم ورسره وي. نو موږ اوس په لاندې لپاره د اطفایي او د تخلیه کچیر کوم خدای نه خواسته ایمرجنسی حالات راشي، دی روزل دی لپاره ټیم چمتو مخکې هم درلودو، اوس هم لرو. دی هغه معمول سهار نه یو ګشت چې هغه غالبا کړی دا او یا هم دیروزلو او دوباره را تمرین کول او د وخت څخه به کې کېدای شي کوم کلیپ خپور شوی وي چې هغه رسنیو د متاسفانه بعضې مغرضو رسنیو د منفي اثراتو په خاطر خپور کړلو.
د طالبانو اسلامي امارت د اوږدې مودې راهیسې د کابل او څلور نور هوایي ډګرونو د امنیت د مسؤلیت د سپارلو په سر د قطر او ترکیې له هیوادو سره په خبرو بوختې. نږدې 2 میاشتې وړاندې ترکیې اعلان وکړ چې قطر او ترکیه به په ګډه د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت مسؤلیت بوجوده د خصو د پاره د طالبانو د حکومت سره خبري وو. د طالبانو اسلامي امارت رئیس الوزرا لوبړي برسیال بل عبد الغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیټه تیر ورځ د غونډې په پای کې خپل بهرني چارو وزارت ته غوښتي چې د کابل هوایي ډګر د امنیت د سپارلو د تړون د چارو تنظیم د پاره دي د قطر د بهرني چارو وزارت ته مهلت وټاکي. د ترانسپورټ هوایي چلند وزارت وایاند امام الدین احمدي وایي چې د ترکیه او قطر سره د تړون د لاسلیک په سر خبري روانې دي او په ځینو تخنیکي مسلو موافقه هم شوي. خو ښاغلی احمدي وایي چې د اقتصادي مسلو په ګډون یو شمېر مسلې لا پاتې چې باید پرې دواړه خواوې خبرې وکړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. بوریل وایي چې د خلکو بشري حقونه په سیستماتیک توګه تر پښو لاندې کیږي. د اروپای ټولنې دغه چارواکي ویلي له تعلیم نه د میلیونونو نجونو بې برخې کول د ژمنو خلاف کار دی.
دوه سوه ورځې وشوې چې په افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نه ځي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي له خواندې څخه د ملیونونو جنو به برخې کول د هغه ژمنو خلاف کار دی چې افغانستان دیو دولت په توګه لاسلیک کړی دی. خغله بورل وای طالبان د هغه ژمنو خلاف کار وکړ چې افغانانو او دوی سره پر ژمنه کړی و.
طالبان باید دا پریکړه له تعلیم څخه د جنو منع کولو پریکړه بیرته واخلي. دا کار زمونږ او د نړیوال ټولنې لپاره مکوي. دا کار د افغانستان د خلکو د راتلونکو لپاره، د ځان لپاره او د خپل خلکو لپاره وکړي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي د افغانستان له خلکو په ځانګړې توګه له میرمنو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او د اروپایي اتحادیې د 250 میلیون یورو مرسته چې د روغتیا، ښوونې او روزنې او د معیشت په برخو کې ده 15% میرمنو او نجونو او د هغوی حقونو ته ځانګړې شوې ده او له هغو 23,000 کوچنیو متشبثینو څخه ملاتړ کوي چې ډیری میرمنې دي.
افغان مرمنو ته باید دا فرصت ورکړل شي چې خبرې وکړي او د نوی افغانستان واقعیت په شکل ورکولو سره د برابر شریک په توګه خپل استازیتوب وکړي. لاندې عمل ما د مارش په لسمه نیټه د افغانستان د مرمنو د رهبرۍ انجمن جوړولو لپاره اسانتیا برابرې کړي تر څو په نړیواله کچه خپل اندېښنې بیان کړي.
بلخوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاد توماس نیکلسن وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د متحده ایالاتو، ډنمارک، فرانسې، ایټالیا او ناروی هیوادونو د استادو په شمول د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو خدماتو عمومي منشي ستيفانو سانینون هم په ټویټر لیکلی چې دوی د افغانانو په خوا کې ولاړ دي. خاغله ستيفانو وای په خورا مناسب وخت کې د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو او متحده ایالاتو له اساس سره د افغانستان د وضعیت او اندېښنو او د نجونو د ښوونځیو په اړه غونډه کوي. په افغانستان کې د بشري ناورین له زیاتېدو سره هممهاله د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري وای په دغه هیواد کې د بشري بحران لوی بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو پروت دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د آسیا څنګ په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه خودلی او ویلي دي چې اوس مهال د افغانستان په میلیونونو اوسیدونکو د کافي خوړو او سربراند پیدا کول لپاره خپل سیمې پریښې دي. په دې ورستیو کې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د داخلي بېځایه شو کسان د شمیر د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی او ویلي و چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 15,902,455 کسان له خپل سیمو بېځایه شوي دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اورئ. بیا هم د سیمې او نړۍ رپورټونو ته دوام ورکړو. په پاکستان کې د عمران خان د صدارت پر سر د روانو سیاسي لانجو په اړه سره محکمې لا کومه پریکړه نه ده کړې. خو د پاکستان حالات پر افغانستان څه اغیزه لرلی شي؟ ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په افغانستان کې ځان دومره ښکېل کړی چې اوس یې له اغیزو نشي وتلی. پاکلی پاموکې رپورټ.
پاکستان دا وخت یو سیاسي بحران تیریږي. د پاکستان ستر محکمه دا وخت د عمران خان د حکومت لخوا د پارلمان د منحلولو د پریکړې په اړه د مخالفو سیاسي ډلو دلیلونه اوري او وایي چې په څو ورځو کې به پریکړه وشي. په افغانستان کې د اگست په 15مه طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د پخواني ولسمشر اشرف غني منتخب حکومت د واک لری کو او د غډول افغانستان د اقتصادي رکود او سیاسي انزوا په مخ لاړ. پاکستان کې د هغې نه وروسته د حکومت سیاسي مخالفینو د پاکستان د صدر اعظم ضد یو ائتلاف جوړ کړ او د ملک په مختلفو برخو کې مظاهره شروع کړې. د یادونې وړ ده چې په 2001 کال کې چې کله د طالبانو حکومت ړنګ شو نو د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د طالبانو سره د خواخوږۍ او امریکا ضد احساساتو په کارولو سره مذهبي سیاسي ډلو د متحده مجلس عمل په نوم سیاسي ائتلاف جوړ کړ او دغه ډول حکومت جوړ کړ.
په افغانستان کې د طالبانو د راتګ او د امریکای او د جمهوریت د سقوط نه وروسته از ما په خیال په پاکستان کې هم هغه ګوندونه او هغه سیاسيون چې په پاکستان کې دننه د امریکای ضد احساساتو په نوم باندې سیاست کوي، هغه مذهبي ګوندونه دي یا وست عمران خان ګونده، هغوی غواړي چې دغه احساساتو نه په ګټې اخیستلو سره په راتلونکي ټاکنو کې ډیره ګټه ترلاسه کړي.
دا خبره بې ځایه نه ده. هغه ملکونه چې یو بل ته په جغرافیایي توګه نږدې وي د یو بل د سیاسي حالاتو د اغیز نه په مکمله توګه ځانونه نشي خوندي کولای، او بیا د پاکستان او افغانستان اړیکې خو په تاریخي ډول نورې هم جوړې دي. د ډیورن کرښې د پښتنو سیمې د افغانستان نه بیل کړلې، خو د ژبې، مذهب او کلتور اړیکې لا هم پاتې دي. د افغانستان پخوانی حکومتونو په پاکستان په پرله پسې توګه د هغوی په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې تورونه لګولې دي. پاکستان تل دا تورن رد کړی دی، خود نړیوالو نه بیا د طالبانو د حکومت سره د مرستو غوښتنې هم کوي. ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په افغانستان کې ځان دومره ښکېل کړی دی چې اوس یې د اغیزو نه ځان نشي خلاصولی.
نو افغانستان دا تبعی ولیدا، مګر داسې ښکاري چې پاکستان هم د دې اثراتو نه آزاد نه دی. دا د امریکا کې چې حل ګروپ 2009 کې یو ټکی استعمال کړو، اف پیک، هغه خبر لګیدا چې ښکاری چې راخره کیږي ځکه چې پاکستان یو قسم ته د افغانستان کې چې کومه کشاله د دې خپل ډېری تر اذر نکړي دی چې دغه داسې ورګړ شو چې اوس د دې نه بیلې شي نه. ما انګریزي کې په لفظ استعمالوم، د یوناني استورو کې مایتولوژي کې دی البتراس، یو تاسې ټوک غاړي ته چول چې هغه بیا وزي نه.
دا په پاکستان کې لومړنی ځل نه دی چې منتخب پارلمان خپل تاکلی موده نه ده پوره کړی. د پاکستان په تاریخ کې یو ځل هم یو منتخب صدر اعظم خپل موده نه ده پوره کړی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
بنری سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه واوري. اورسل هغه چې متحده ایالاتو او لویدیز انډیوالانو پر روسیې باندې د چهارشنبه په ورځ د یو لړ نورو اضافي بندیزونو د لګولو پریکړه وکړه. جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې روسیا پر اوکراین د ملکیانو د ډلې ایزو وژنو په سبب د غټو جنگي جنایتونو د مرتکب کېدو مسولیت په غاړه لري. په دې اړه نور تفصيل په واشنگتن کې د امریکا غږ د ملي چارو د خبريال سټیف هرمن په رپورت کې واوري چې سید سلیمان شایدر ته وړاندې کوي.
جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د اوري په لسمه د شمالي امریکا د ساختماني کارګرانو د اتحادیه یا NABTU یو کانفرنس ته د وینا په محل ژمنه وکړه چې د مسکو لپاره به پر یوکرین باندې د نظامی ارغل د اقتصادي به لوړول جاری وساتي. بایدن په خپل وینا کې اعلان وکړ چې روسیا په یوکرین کې د جنگ د لومړنیو هدفونو په حاصلولو کې ناکامه شوې ده.
روسیا غوښتل چې د اوکراین پایتخت کیف ونیسي او ولسواکي او منتخب حکومت یې راچپه کړي. کیف نن هم سرلوړی دی او هماغه حکومت لا تر اوسه په قدرت کې دی. دا جنگ لا پای ته نه دی رسیدلی.
کاغلی بایدن ویل چې متحده ایالات به یوکراین ته د خپل ځان د دفاع په غرض د ضروري وسلو لیږلو ته هم دوام ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
زموږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو د بیرحمیو د غندنې په دوام د امریکا حکومت د روسیې د ولسمشر د دوه لونو په شمول پر مسکو اضافي بندیزونه لګولې دي. په عین وخت کې د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ خبرداري ورکړی چې ښایي پر اوکراین کې جګړه نور هم دوامدار شي.
د امریکا غږ ژورنالیستانو، نورو خبریالانو او د بشري حقوقو ډلو د کیف ښار ته نږدې د بوچا ناحیې ته ورغلي او ټول هغه وضعیت یې ثبت کړی چې د روسي قواوو تر وتلو وروسته لاستړلي مړي پراته وو. د ملکي خلکو په ښځو جنسي تیری شوي او جسدونه یې سوځېدلي موندل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د بوچا خارګوټی ته لتلو وروسته د اوکراین جمهور رئیس زیلنسکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سیشن بې پورې خبرې وکړې او ویل د روسانو جنایتونه په نورو سیمو کې هم معلوم شوي او د عاملینو د مجازات پوښتنه وکړه.
اوس نو نړۍ کې ولې شو وګوري چې روسي ځواکونو د بوچا د اشغال په وخت کې هلته څه کړي دي. خو نړۍ باید زموږ د هیواد په نورو سیمو کې هم د هغوی کړنې وګوري چې څه کارونه یې کړي دي. جغرافیا به توپیر ولري خو ظلمونه یې یو شان دي، جنایتونه یې یو شان دي، حتمی باید حساب وشي.
د امریکا غږ یو واکاس خبریال د بوچا ناحیې د هغو اوسیدونکو سره غږېدلی چې د اشغال ژوندي پاتې شوي دي. په دوی کې یوه ښځه هم ده.
زما گاونډي دلته ښه شوی دی. مونږ د یو بل سره دیول شریک گاونډیان یو. روسي عسکرو ویل دوی ته امر شوی ځکه د دوی په پوسټه باندې کوم ځای کې حمله شوی و. دوی داسې انګیرل چې ګواکي زمونږ لخوا پرې بریټ شوی. په همدې خاطر په مونږ باندې ډزې کولې. دوی هم داسې ویلي زمونږ په بلاکې په دوه نفرو ډزې وکړي. یو تن چې زخمی و هغه د مخه په کیف کې روختون ته وړی و او بلې د وشتلو سره مړ شو.
د ملکی خلکو د وژلو د قضیو یو ارزون کې امریکا غک ته ویل د وژنو د عیني شاهدانو په وینا چې روسانو ورته ویلي دوی ته امر شوی چې گاونډیان یې ووژني ډیر مشخص ثبوت دی. د ارزون کې ویل حتی که وژل شوی کسانو په جنگ کې هم نیول شوی اوسی وژنه یې جنگی جنایت دی.
او د سخکاری کټول نوی نو اکثریت ملکی خلکو او په حقیقت کې په مدي ډول د ملکی خلکو وجل د جګړې د قانونو ضد عمل دی او هغه عسكر یا بل کس چې د قومندې مسولیت درلود په دې قضیه کې د محاکمې وړ دی.
داونیز امریکا غږ ته ویل د جنگي جرمونو په تور دغه مرتکبو کسانو محاکمه به ډیره ګرانی کپ روسیه کې اوسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن چې د سیشن بې پورې بروکسل ته روانې دو وی ویل په بوچا خارګوټی کې د ملکی خلکو وژنه عمدي شوې ده.
کوم څه چې موږ په بوچا کې ولیدل د یوې یاغي ډلې تصادفي عمل نه دی. دا د وژنو، شکنجو، جنسي تیریو او ظلم کولو عمدي اقدامات دي. راپورونه د اعتبار لکه چې هم پورته دي او شواهد د نړۍ په مخ کې پراته دي.
بلنکن ویل امریکا د نورو سره په ګډه هڅه کوي ټول شواهد راغون کی ترڅو د اوکرين د لوی څارنوال او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا سره مرسته وکړي چې د جنگي جرمونو هر امکان وڅېړي. روسیه وی په بوچا خارګوټي کې د ظلمونو راپورونه د عیني شاهدانو لخوا نه دی تایید شوی.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
کوم ودان درنو اوریدونکو چې تر دې شیبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري په مالوی کې د امریکا او برتانی سفارتونو د مطبوعاتو د ازادۍ ډلو د هغه نورسته اندېښنه څرګنده کړه چې پولیسو د یو تحقیقاتي خبريال نه پوښتنه وکړي او د هغه تجهیزات ضبط کړي. ګریګوري ګونوی وایي چې پولیسو هغه د سیشن وی پورز د څلورو ساعتونو لپاره نیولې و چې هغه ورته د خپل سرچینو په اړه معلومات ورکړي. ګونوی د مارچ په میاشت کې د یو سوداګر سره د حکومت د ادا شوی پټو معاملو په اړه یو رپورت خپور کړی و چې د فساد په تور محاکمه کیږي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د تحقیقاتي جرنالیزم د ټلې سره کار کوونکی جرنالیست ګریګوري ګونډووی ورسته له هغه ونیولې شو چې د ملاوی لوی سرنوال تابو چاکاکا اعلان وکړو چې هغه به د هغه کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د فساد زل ادارې لپاره یو سند افشاکوي. د هغه سند لمخې چې ګونډووی په خپل رپورت کې کارولې د مارچ په 13 مخور شو. د سیخکاری چې نریندا حکومت ته اجازه ورکړې و چې په فساد تورن زونی ستار ته پیسې ورکړي. دا اقدام د جنوري په میاشت کې د نریندا د کرنو سره مخالفه ده کله چې هغه په عامه توګه د حکومت سره د ستار ټول قراردادونه لغوه کړل. خبريال ګونډوي ویل
دی سېټ ستوري از فاکچر او دی ار ټراینګ ټو فاین اوټ از دی سورس which is something that cannot happen in general.
پولیس ویل چې رپورت رښتیا ده. دوی ټول هڅه کوي چې سرچینه معلوم کړي. دا هغه ستي چې په جرنالیزم کې نشي کېدی. هغه وخت چې مونږه دوی ته خپل سرچینه ورکړو دا د جرنالیزم مرګ دی. نو ما دوی ته وویل چې تاسو لخوا یو ناکامه هڅه ځکه چې زب کله هم تاسو خپل سرچینه درنه کړم. تریزا ندنګا په ملاوی کې د سولی افریقا لپاره د میډیا د یو انسټیټیوټ رئیس ده. هغه ځای رادیو ته وویل چې نیول کېدل په ملاوی کې د رسنیو ازادۍ ته د درناوي په اړه د حکومت له ادارې سره په ټکر کې ده. هغه وویل
It's quite unfortunate that we seem to be going
دا سخته بدبختی ده چې داسې بریخي چې موږ په شهر وانیو. دا واقعا شاتګ دی. د دې په ځای چې موږ یو څه پرمختګ وکړو موږ اوس مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لرو چې یو د اساسي قانون د مادو نه دی. اساسي قانون خبريالان د خپل سرچینو د سرګندول نه خوندي کوي. پولیس یو د سیشن به پورس په غیر مشروط ډول ګوندوي خوشې کو او د چهارشنبې په ورځ ورته تجهیزات بیرته ورکړل. مالاوی پولیس وایي چې پولیس ممکن ده ګوندوي بیا د تحقیقاتو لپاره بیرته وغواړي. د حکومت بیان انجیل غزاکو په بیان کې ویل دي چې حکومت د ګوندوي د خوشې کېدو هرکلی کوي او دا چې حکومت په بشپړ توګه د آزاد رسنیو د ارزښتونو درناوی کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو د نن او وضعیت په خبرونه کې د نن د وضعیت په اړه خبرونه او رپورټونه واوریدل. خبرونه هم دومره وا په همدې ځای پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه هم اوریدلی او لای هم اوري کوم ودان. تر بیا لوی خدای مال شه. خو له یاده مو بس چې په څولاند شیبو کې به د روایت امروز خبرونه د رویا زمانی په کوربه تو پایش.